سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړی کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رونه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو په اډمبه د دې وخت خبرونه وو د بلوچستان په قیدات کې د سرحدي عسکرو پر یو پوستا د وسلوالو په برید کې اوه سرتیری وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومت د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده او اسرایلی فوج نن د لبنان په بیروت ښار برید کړی. دا خبرونه تفصیل دا بلوچستان په قلات کې د سرحدي عسکرو پر یو چک پوسټ د وسلوالو په برید کې اوه سرتیری وژل شوي او دیارلس نور جوبل دي. د قلات مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د نومبر د 15 او 16 په منځنۍ شپه د قلات څخه 8 کیلومتره لرې د جوهان په غرنۍ سیمه کې د شامردان پر چک پوسټ برید کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د برید پلټنې کې خو تر دې دمه په دغه تړاو سوکنه دی نیولې. په برید کې د وجل شو وو سرتیرو جسدونه او دیارلس نور جوبل کوټه ته رسول شوې دي. د برید ذمہواری بلوس بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. د یادونه وړ ده چې د نومبر په 14 هم په مانګي سیمه کې د غزمې پر مهال د ځمکني ماین په 14 کې د سرحدي ځواکونو د یو میجر په ګډون سلور امنیتی سرتیری جوبل شوی وو. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومت ته د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده. د یادې قبیلې مشرانو نن میرالی کې ترسره شوي جرګې ته ویلي چې دوی د خپل خاورې د قدرتي وسایلو د انتظام په اړه مطمئن نه دي او باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د غونډې یو مشر مولانا شاکر الله مشال ډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې باید حکومت ورسره کینی او د وسایلو د انتظام په اړه دویتا ڈاڈ ورکی
د انتظامیو یو سړای هنه روغای ای ونی تاریخ پر ټیم ورکاوی کا دی ونی تاریخ پر دې میش دا مطالبه و مانله چې جایزه دکانه جایزه وی بیا دارو تا وشه کچره ای میش پکې سچا غور ونه کو ری خپل خورا باندې چې سمرا کپنه لګیا دی یو دا کپنه باندې خپل خورا باندې ما دنیات خسای غړو.
توریخیل د شمالي وزیرستان په سپینوام رزمک ګډیو میرالی او میرامشا کې میشتي چرته چې د قدرتي وسایلو یو شمیر ذخیره موندل شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان د مدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د سیمې د قومي او صوبایي اسمبلی او استازي انتظامی او پوځي چارواکو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د بیلابیلو برخو نه مشران هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوې ده. سلور اتیا کلن الیاس بلور د حاجی غلام احمد بلور او بشیر بلور رور او د غزنفر بلور پلارو. الیاس بلور د خپل سیاست پیل له عوامي نېشنل ګوند نه کړی وو او تر اخره د خپل ګوند ملګری وو. نوموړي د خیبر پښتونخوا یو نوموته سوداګر هم وو او د سرحد چیمبر اف کامرس مشر پاتې شو وو. هغه په کال 2012 کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر منتخب شو وو. د نوموړي جنازه به د اتوار په ورځ د پېښور په وزیر باغ کې کیږي. د پنجاب حکومت د لوګجن لړې لوجې په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ګڼو نړیوالو رسنیو د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس په حواله لیکلي چې د پنجاب د کابینې مشر وزیر مریم اورنګزیب پرون په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان کړی دی. نوموړي ویلي دي چې دا مهال لوګجن لړې دیوې صحی بحران بڼه خپله کړې ده. اے پی ایجنس د پنجاب د چارواکو په حواله لیکلي دي چې د تیرو دو ونیو لړې نږدې 2 میلیون خلک نه جوړه کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو د اوسنیو بیو د پرځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي پرون خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخې د اوس لپاره به یو لیټر پیټرول په 2.75 روپو او 8.5 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 2.55 روپو او په 14 پیسو خرڅول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر دې وړاندې د اکتوبر په 1.5 د 15 ورځو لپاره د پیټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې وې او د خاورې د تیلو بیې ټیټه کړې وه. او اسرائیلی فوج د لبنان په بیروت خار بریت کړی دی. دا لاغې وروسته دا چې اسرائیلی فوج پر هرګو غږ کړی دی چې دغه سیمو څخه اوزي. نن د ای پی خبر ایجنس په ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د بیروت پر جنوبي سیمه د حملې وروسته د ودانې او څخه لوګي راپورته کیږي. د برید لږ سات وړاندې د اسرائیلی فوج ویان پر ایکس پاڼه په عربی کې ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې تاسو له حارت هریک سیمې سره نږدې یې چې حزب الله ډله پکې خپل پټنځایونه لري. کومو ته چې به په نږدې وخت کې اسرائیلي عسکر په خپل پوره قوت ځواب ورکړي. بلخوا د لبنان سرکاري خبري ایجنس ان ان اے خبر ورکړی دی چې دښمن نن پر حارت هریک سیمه برید کړی دی چې پکې ولسي ودانیو ته زیانونه رسولي دي. لا هم په دغه برید کې د مرګ ژوبلې پاړه پوره شمېرې مخې ته نه دي راغلي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه موردا او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شین نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د بلوچستان په قلات کې په یو پوستا په وستوال برید کې و امنیتي سرتیری وجل شوی دي. د شمالي وزیرستان د توري خیل قبیلې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت ورته د سیمې په معدنیاتو کې خپله برخه ورکړي.
کچری امیش پتی سچا غور ونه کو توري خیل په فورا باندې چې زمرا کاپنه لګیا دي یو دا کاپنه باندې.
د سویلی وزیرستان د بدر سیمې خلکو ویلي دي چې د فوز او وسلوالو ترمنځ په انخطو کې دوی ته تر ټولو ډیر تاوان رسیدلې. او په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیت خراب دی، وزیر اعظم شهباز شریف را روانو ونی د اپیکس کمیټې غونډه را بللې ده.
جائزہ بم اخلی چې کم نیشنل ایکشن پلان دی چې هغه باندې عمل درآمد سور هدا پروشو چې نور څه تبدیلیاں پکاري دي.
د سیمونن نه هم په یو شمیر موضوعاتو را پورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. ورزو بلوچستان ته چرته چې په قیلات کې په یو پوستا د وسلوالو په برید کې دیارلس امنیتی و امنیتی سرتیری وجل شوی دی او دیارلس نور زخمیان دي. چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه باندې پلټنې روانې دي. بلخوا بلوچ بلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکي.
د کوشش څخه یو سلسلویشت کیلومتره لري وسویل لور ته د کلات په جوهان سیمه کې تیر شپه د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ یا پوستا برید شوی دی چې له امله و امنیتي سرتیری وژل شوي او دیارلس نور زخمیان دي. د خبره د کلات اسیسټنټ کمشنر علي ګل بلوچ د نومبر په 14 نیټه و مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته کړه چې دا پیښه د نومبر په 15 او 16 منځنۍ شپه د کلات څخه 5 کیلومتر لري ته جوهان په غرنۍ سیمه کې هغه وخت رامنځته سو کله چې د ځینو نصرګندو وسلوال لخوا د شمردان پر چیک پوسټ باندې برید وسو. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته نصرګندو وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي، خو هغه د وسلوالو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او زیاته کړه چې د پیښو وروسته مړي او زخمیان و کوچ ته انتقال کړي دي. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته سردی اسکر او نور امنیتی سرتیری د پیښ ځای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم کړي پورې څوک نه دی نیولې. بلخوا د بلوچ وسلوالی ډلې بی ال یا بلوچ لیبریشن آرمی لوري د کلات نننې پیښ ذمواري قبل سوې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بیان کې یادې ډلې ادعا کړې ده چې د برایش په برید کې د پاکستان و فوجانو ته په لویه کچه تلفات اړولې دي. لکه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا پر دې پیښه باندې څه خبرګون نه دي ښکاره سوی. په دې ترڅ کې په وار وار د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د کلات پر نننۍ پیښه سخت خواشنۍ ښکاره کړې ده. د نوموړي لخوا د جیو نیوز پر ویب پاڼه په خبر سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د کلات په پیښه کې د وزل سوو عسکرو د کورنۍ سره په دې غم کې برابر شریک دي. دا د ولې ور ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په صوبه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د دې څخه له مخه د نومبر په 9 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اورګاډي پر سټېشن یوه چاودنه شوې وه چې له امله یې د چارواکو په خبره 8 کسان وژل شوي او د 6 څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. څوک چې د چارواکو په خبره د فوجي تربیې د ترلاسه کولو وروسته د جعفر اکسپرس څخه بیرته و خپلو کورو ته روان وو. د یادې پیښې مواري وروسته بلوچي وسلوالې ډلې BLA یا بلوچ لیبریشن آرمي اخیستې وه او خپله د پیښې وروسته د کوټ کمشنر امزه شفقات د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ په ریلوې سټېشن چاودنه د ځانمرګي برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په 14 نیټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه زیارت کې د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین د چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو یو میجر اسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیله مشرانو جرګه کې له حکومت ته غوښتنه شوې ده چې د وزیرستان په لسو کې 15 تحصیلونو کې دوی میشته دي او مدنیات دغل تر اوزی نو دوی د خپل خاورې د مدنیات مراد غواړي. دوی ویلي دی حکومت دی د دې کار لپاره هم د دوی د قبیله له خلکو کمیټه جوړه کړي. دوی دغه خبر کړی دا که غوښتنه نه منل کیږي او په مدنیاتو کې تخپل برخه نه ورکول کیږي نو په احتجاج بلاس پورې کوي. بلخوا چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان توریخیل قبیلې مشرانو میر علي کې نن د یوې غونډې پر مهال حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی په تحصیلونو سیمو کې قدرتي مدنیاتو تیل ګیس روانو پروژو کې د حکومت دوی مطمئن کړي. غونډه کې دوی ویلي چې حکومت ته ورسره سو ورځو کې جرګه وکړي د دوی په سیمو کې چې کومې پروژې پیل شوې هغه لپاره د دوی د قبیلې خپل کمیټې وټاکي. غنی احتجاج په توګه په دغو پروژو کار بندوي. توریخیل د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې په 15 تحصیلونو کې میشته دي، لکه سپینوام، رزمک، ګډیو، میرعلي او میرامشاه. د یادې غونډې یو ګډونوال او توریخیلو یو مشر مولانا شاکر الله غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت د دوی په غوښتنه غور وکړي. د دوی په سیمو کې چې د مدنیاتو کمې پروژې پیل شوې دوی ته روزګار، ځوانانو برتی او نور مراتو په اړه د دوی خپل کمیټي وټاکي.
انتظامیه سره یو ټیم ټاکلای وو چې قانون اجازه دارو کوي کنه قانون دا ویایي چې خور نه د کمیټي او جوړا شي میشته د انتظامیه یو سړای هنه روغای ای ونیس تاریخ پر ټیم ورکوي کاته ونیس تاریخ پر د میش دا مطالبه و مانل چې جایز ده کنه جایز وی بیا دارو ته وشي کچره ای میش په کیسه چا غور ونه کو دوی خپل په خور باندې چې سمرا کپنه لګیا دي یو دا کپنه باندې خپل خور باندې مدنیات خسای غوډو.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان مدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د یادې ضلع ناکامي او صوبایي اسمبلی استازو، ضلعي انتظامي او فوزي چارواکو پرتا 9 مشران د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو نه پکې شامل دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع په سطح یو کمیټي حکومت ټاکلې د غلطه د تیل او ګیس رایستلو پروژو کې ځایی خلکو ته د روزګار، نوکرۍ او نور پوره مراد ورکړل کیږي. نوموړی وویل چې یادې قبیلې مشران به هم راغونډ کړي او مطمئن به یې کړي. توریخیل قبیلې مشران وایي چې د دوی 15 تحصیلونو کې چې کومې پروژې روانې دي د دوی خپل کمیټې د وټاکي. د دوی په تحصیلونو کې چې کوم مدنیات راوځي په هغې کې چې کوم مراد ورکړل کیږي د هغې تعین به د دوی خپل کمیټې وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د خیبر د تعلیم څنګه د یادې ضلع په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو په موخه د سارنې یو نوی نظام پیل کړی دی. د تعلیم د سارنې اداره له 950 په زیاتو سرکاري سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ لپاره د کوټ سیستم شروع کړی دی او د دوی وینا ده چې اوس کوم استاد سکول ته ناظریږي او یا هم د ځان په ځای کوم بل تن سکول ته استوي نو پته به لګي. دا په داسې حال کې دا چې په خواب خلکو شکایتونه کول چې ډیری استادان له ملک بهر نوکری کوي، خو دلته په سرکاري سکولونو کې هم تنخواګانې اخلي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خبر د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مرستیال افسر خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې په لومړي وار ټول سرکاري سکولونه د یو مخصوص نظام لاندې په ریکارډ راوستلي او اوس استادان نشي کولای چې د سکولونو نه غیر حاضر شي او یا هم د خپل ځان په ځای کوم متبادل تن سکول ته ولیږي.
په خیبر کې تقریبا زمونږ سره چې کوم ای ایم آئی ایس کوڈ ہوتا ہوئی ڈائریکٹریٹ اسائن کئی مختلف اسکولوں تھا ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم دا وہ پر ریکارڈ بانے دا آر سی ای ایم آئی ایس کوڈ چیری سم اسکولوں نے اسائن کرے دا غت آتا تقریباً 755 زمنگ سرا جوڑی ای ایم ایس او کم ہیبی چو لکم عادتن خلق بچی ہو چاہ پر ڈیوٹیاں نے نہ کولی بل پراکسیس چو ہوتا وہی لگتا بل پزے بانے بل یو کس پہ بھرتی کرو نہ منگا ٹول ریویوز تو رپورٹ ہم کرو بالکل ہمارا سسٹم والا ختم کو جیسے منگا ڈیر ٹیچرز دی چاہ پر مکھ کے وہ فارن کی وہ منگا رپورٹ کھڑی اگر
رپورٹ تیاروی او بیا زموار او چارواکو سره شریکوي.
د سټوډنټس هم موږ مانیټرینګ کوو چې را ابسنت څنګه دی وری سکول ته ناراضي ار ایم ایچ کې مې د ضلع چې کوم ډیپټي کمشنر یې هغه سره موږ میټینګ کوو په دې کې بیا ډی او افیسز والي چې هغه مې نه کوو هغه فیملی دوه سربران هغه راځي او هغه ته موږ د خپل کارکردګي خو چې موږ د مانیټرینګ وکړو دې مش دا ستا په سکول کې دیوال نو بجلی نشته باتروم نشته لاره وته ټیک نه ده چوکیدار نشته وغیرہ دا ټول ارڅ شي چې دی چې کوم موږ ته ساين شوی دی موږ د سی ایم ایس ته چې کوم زو شوب نیچر چې کوم یو دی نو هغه مطابق زمونږ یو خودکار سیستمی
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی یو فعال معروف شاه اپریدی ویل چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضری خشوي خو د بد مرغه په تیرو دوا کالونو کې د نهم او لسم بورډ امتحانونو کې نتیجې کمزور راغلي نو په کار ده په دې سکولونو کې د معیاري تعلیم ورکولو لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
ټیچر سره درومي او بیا هم چې ده کنه بد مرغه د موږ سرکاري سکولونو هغه ریزلټ چې دی خصوصي چې موږ په میټریک او په انټر کې ګورو هغه چې تسلی بخش نه دي نو کدوی دی د فیسیلیټیز کتو سره سره د کوالټي ایجوکیشن د انشور کې دوه پرم چې کنه خپل د پروفارما ډیزاین کی چاغه باندې ټیچرز مطلب د چیسیس شي یا سټوډنټس اسیس شي نو دا به چې د تعلیمي پرمختګ کې به چې دا یو ډیر ښه مثبت عمل وي.
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د نو قبایلی ضلعو ته د نورو ادارو ترڅنګ د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیم د څارنې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او تعلیمي انتظامی ڈانچہ کی بدلون راغلے. فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
د نوخر پولیسو ادارې د مېرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ پرانسته دی. د پرانسته پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات قمر ویلي دی چې دا یونټ به د مېرمنو او ماشومانو د جنسي او نورو زورونې د راپورونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدامات کوي. په دې یونټ کې ټوله عمله د ښځو ده او د پولیسو په وینا دا پریکړه ځکه شوې ده چې له مېرمنو سره نور میرمنی پاسانه د زړه حال ویلی شي. تفصیل د خالده نیاز پراپور کیو.
د نوخار ضلعي پولیس مشر اظهر خان ویلی د یونټ جوړولو مقصد خزوتا یو پلیټ فارم ورکول دی چې کچري دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورت درج کولې شي. د زیاته کړی دا د یونټ ته ټول ضروری سہولتونه ورکړي دي.
چې سونه درخواستونه راځي داغي به ای ټیگینګ کیږي او هغه به بیا رستو داغه مانده با قانونی کاروائی کی کی ہوگا با منگتا ہم ڈیلی بیسز مانده ریپورٹ ڈی پی او آفیس تا پوٹ کی کی دا چی کم دے نو دے تا منگیو خاص ڈیڈیکیٹڈ گارڈ ایم سرکاری مختص کو دا دے دا پارا چی کم میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دی یا موقع تا رسپونڈ کول شی نو چی دا آغی دا پارا دا اویلیبل وی او دا میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دا پارا غی ہسپتال تا رسول شی یا کسا کال دے سنٹر تا موصول شی نو چی کم زی کسا جرم روانی نو چی ال تا رپورٹ کولی شی زمانگ سٹاف
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونگ صدر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی سومی فلک نیاز پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کې اوې دا یو خو اقدام دی. دا وای دی یونټ سره با خزی د دی جوګشی چې خپل شکایت دلته درج کړي. دې زیاته کړی دا کچری یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف اواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومګا غا مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ موري کپلاری ک د فیملی ار مشروینو هغه خبره دومره لوی کی چې الټا اوماغه کس راگیر کی چیرې دا مسله بتا سو کی وی زم ما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکړي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکولو کوشش وکړي دا غي چې تاسو څخه خبره کوي دا غي اغي سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کړي چې صدا سي مسله وی چې تاسو سره شیر کړي نو دا غي بخل روزي چې دا کوم خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا غي به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا جنسی زیاتې شوې. کال 2000 یوشتم کې د غشمیرا سلور وا. کال 2000 دوشتم کې نه ولی دروشتم کې سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق د روان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا جنسی زیاتې شوې دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
د سویلی وزیرستان د بدر سیمی خلق وای چې د فوز او وسلوالو ترمن د جګړې لوجی تر ټولو زیات تاوان دوی ته رسیدلی دی. دوی زیاته کړې ده چې دا وس نه لري چې د یو لوري د جګړې مخه هم ونیسي خو د فوز او وسلوالو په ډزو د سیمې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او بدامنی ورځ تر ورځ زیاتېږي. د سیمې خلکو دا هم ویلي دي چې د اوختي توان په ځواب کې حکومت ورسره څه ډول مالی مرستې نه دي کړې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پوز او وسلاول ترمنځ جګړه کښی د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدین کای ملک اسمت الله دغه حال په دا رنگ بیانوي.
سخت مشکلات سر مخامخ دا فرنگ چکن پلا کیجی داغا غونڈ و عوام تا نقصان رسیجی پا داکش دا عوام مول غوز دی دابش و لگیجی پا داغ دا نقصان دا ورکاول انتظانیا لوڈ دا بند فکر غور کوی نا و خاص کر مش صبحیا کو ماتا دا پیل کوی دا پا وزیرستان شده وینه تی اول بان کچا دا دا خور غریبی وینه تی ایجی و پا دا بند دا الیمین گندپور فوران اکشن وخلی کنی دا
تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چی دے پوز و وسلاول ترمنز جگڑا کشے تاونی شوی خلق سرا حکومت مالی مرستا ہم نکاوی
ضرورت نشر ہے موجود بھی پدارا پورا دا جنو دا سی دی مور دے او پولیس پر جے کیم خلق تور نو قناه شوی دی ها زیری تے ہن خلق ندی ور کری
دے سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمک شه دے وسلا ول سرا دے شوی جگاڑے پر براک شه دے پوس چارواکیو لیا سا ہم ویلی ندی او دے سویلی وزیرستان بدر سیمے او سی دن کی دے شوی تاون غشتنے پر براک شه مشال ریڈیو چے دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان او دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر خان سرا دے تماس نیولے ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان پر ضلع او سی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کا پوزی پر ضلع کشے دے امن حالات زر شن نکڑی بیاو یہ دے سیمے او سی دن کی پلوی احتجاج لس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
د پاکستان حکومت د ناقانون وی پی این یا ورچوئل پرائیویټ نیټورک د تړلو فیصله کړې ده. حکومت وایي چې تر هغه د تړل شو ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټ د لارې د رابطو لپاره د وی پی این نه کار اخلي. خو د میډیا ځینو پوهانو او شنونکو د حکومت دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې دا نه یوازې د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ده، بلکې دې سره به په کاروبار کوونکو او زده کوونکو هم بد اثر پرېوزي. تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوئل پرائیویټ نیټورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورنیو چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقی ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این دغه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسي لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصیږي. وی پی این د بندیز سره به په نورو ویب سایټونو سربیره خلک د ایکس کارولو نه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې حکله د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا. دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق تے کا بزنس تے کا کاروبار دے کا کم یو ارث دا جوان توالے اگا دا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی. دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکر ہو جے ایبسلوٹی بدی بالکل ختم کی جے خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوارا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کئی جے منگے پارا سب پکار دی. ان یو میڈیا ایکسپرٹ پر ہیس بزبتا اس داوام چہ ادا سے اقدام دے کنا چہ دے پر ہر سطح باندے دری خلاف آواز پورتا کول پکار دی.
اسلامی نظریاتی کونسل ہم دا وی پی این کراول ناروا او غیر شرعی بللی دی. په یو خبر پاڼه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلی دی چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو لپاره د وی پی این کارول ناروا دی او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر اتو لکو زیات غیر اخلاقی ویب سایټونه تړلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي. اولی پابندی ولګول په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غې نه پسو چا چې لکه د وی پی این استفاده کوله د وی پی این د لارې هغه خپل مات ګډ کار روان کړو هغه باندې لکه د پابندی خبره ده. داسې خو کوي کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کوي، ځکه چې دهشتګرد په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي. او که نه نو خپل استعداد د سیوا کې که دهشتګرد یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کوي دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی. خپل استعداد سیوا پابندي لګول دا خو حل نه دی. د خبرو
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګله ډایلاګ په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یوه لویه ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 12 نیټې راځي په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګیدلی دی. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د وی پی این د رجسٹر کولو لپاره 13 نومبر اخرنی نیټه ټاکلې ده. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
مشال رادیو د غوږی اوریدونکو زمونږه خبري غړی اوري او د دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلې یو نورځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان په قلات کې د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ د وسلوالو په برید کې اووه سرتیری وژل شوي او دیارلس نور جو بندي. چارواکي وایي د برید پلټنې کوي. بلخوا بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان د توري خیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومته غوښتنه کړې ده چې د سیمې په قدرتي وسایلو کې د ورته خپل برخه ورکړي. د یادې قبیلې مشرانو نن په میرالی کې جرګه کړې ده او له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوې ده. څلور اتیا کلن الیاس بلور د حاجي غلام محمد بلور او بشیر بلور ورور او د غزنفر بلور پلار وو. دا پنجاب حکومت د لوګجن لړې لوجي په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنې حالت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې چارواکو ویلي دي چې د تیرو دوه اونیو لړې نږدې دوه میلیونه خلک ناجوړه کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو د اوسنو بیو پر ځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخه د اوس لپاره به یو لیټر پټرول په 238 روپو او 38 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 255 روپو او په 400 پیسو پلورل کیږي. او اسرائیلی فوج د لبنان په بیروت ښار حمله کړې ده. د لغې وروسته دا چې اسرائیلی فوج پر خلکو غږ کړی دی چې دغه سیمو څخه خوندي ځایونو ته لاړ شي. اوردونکو در دې وخت مهم خبرونه او اوس یو شمیر سیمایزه او نړیوالو چارو ترازو. نن هم د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر ځینو برخو هوایی بریدونه شوي دي. تر دغه بریدونو وړاندې د اسرائیلو پوځ په اعلامیه کې خلکو ته ویلي وو چې نورو ځایونو ته لاړ شي. د اسرائیل لخوا له تېرې سه شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري بریدونه زیات شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبی برخو هوایی حملې استوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډیر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرایی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوز نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 د کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له حمله وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3,440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنځشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع د نامنې سره مخ دي او په امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف را روانه ونې د اپیکس کمیټې غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې به د فوز د مشر په ګډون د سلور واړو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي او په کې به ترهګرۍ پر ضد په قامي تګلاره بحث کیږي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د مخالف تحریک انصاف د حکومت خلاف د نومبر په 24 د احتجاجي لاریون اعلان هم کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې
په پاکستان کې قدم حال یو خوا د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترمنځ د اختلاف لقبل سیاسي بیقراری رامنځته شوې ده، نو بل خوا د خیبر پختونخوا په پخوانی او قبایلی او سویلی ضلعو کې د نامنې پیښې ډېرې شوې دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه روان کال یوازې د اگست په میاشت کې په وسلوالو بریدونو او بمی چودنو کې د 290 عادي وګړو او 450 امنیتي سرتیرو په ګډون لک تر لگا 2,450 کسان وجل شوی دی. په دې کې ډیر مرګ جوبلا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اوریدل ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له اسلام آباد خبریال او شنون کې نوید صدیقی وویل چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مخ په زیاتیدونکو بریدونو نورستو د امنیت په ځای کولو لپاره په حکومت فشار ډیر شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په دغه موضوع د بحث لپاره را روانه ونې د اپیکس کمیټې غونډه هم رابرلې ده.
اوس حکومت دا فیصله کړې ده، وزیر اعظم دا ویلي دي چې دغه د مرکزی اپیکس کمیټې اجلاس رابرلې ده. روانه هفته کې اسلام آباد کې کیږي وزیر اعظم هاوس کې، نو دا وایي کې به آرمی چیف او درې واړه سروسز چیف دي، څلور واړه کوم وزیر اعلی چې دي صوبای ایتم بلنه ورکړې ده، ایبم راضي دي، نه علاوه انټیلیجنس چیف دي ایب په دې کې شرکت کوي. پرمختګ جایزه به مخلي چې کوم نېشنل اکشن پلان دی چې هغه باندې عمل درآمد سو رهدا پروش او هغه کې نور څه تبدیلیان پکار دي، نو او یو حکومت عملی به جوړی چې دا دهشتګردي به څنګه کمیږي، ولې رست او رز دلته زیاتیږي.
د بدمنې دا پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د نومبر په 24 د حکومت خلاف په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړي رشاد خان وایي چې په صوبه کې د امنیت وضع ځکه خراب ده چې صوبایي حکومت په احتجاجونو کې بوخت او په جنوبي ضلعو کې وسلوالو گشتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت د صوبې د امنیت د ستونزې په هواري کې پاتې راغلي دي.
حکومتي ریټ نشي قائمولې، تمام لا امن او امان سہولت نشي ورکولې، یا تخپل د فاندنګ بندوبست نشي کولې، تغیر پر آواز نشي وشتولې. بیان ته پکار شي دا قوم حکومت یو ټک بته پسې رواني، د پکار دا چې عوام سره دی یووالي مظاهره وکړي، حکومت دې پر خوده اعلان وکړي. دلته موږ خپل صوبه پرې خدا زمونږ ټول مشینري حکومت دا پیسې وسایل لغه پنجاب دې پر استعمالېږي. موږ د لاهور جلسیوم ټیکا واستې دا، موږ د ترنول جلسی ټیکا هم واستې دا. نو حکومت ټول ترجیحات دغه ته پرتی دي چې موږ احتجاجي سیاست بسنګ کوو، نو مسایل دې وژنه دي.
خود خیبر پختونخوا حکومت دغه تورن ردوی او وای چې د صوبې امنیت تجمند او د پولیسو د صلاحیت لا قوی کولو لپاره ورته وسلې او ضروری آلات ورکړي دي. د بنو ناد اسمبلی غړي او صوبایي وزیر پختونیار خان وای چې وفاقي حکومت ور لا پوره پانګې نه ورکي، خود خپل وسایل سره سم په صوبه کې د امنیت لپاره حل ځلې کوي.
بستر بس بسې نمبر کو لګي وسره اسلا غیر نفری تعداد استعداد له اثر ته پړو کولو سلسله موږ یو خلاص ورو کوو. کوم د ملټیسي واقعیت روان دي نو هغه خو د یو ورځې ګندې نه چې یو پس کې کوم صفاتو زیر خبره ده. وفاق هم په دې کې مرکزی کردار دی. وفاق د یو ظالم کردار دی او جبر کردار لګیا دی. ادا کوي موږ د خپل حساب خپل برخه نه راکوي چې کوم زموږ د سره وسایل یا موږ د سره کوم پکې اجازه چې موږ ته راکړي موږ په خپل بده خلکو د خپل ادارو د دل استعمال کو وی لگو هغه ته فدا ورسو او ردی خوبنګم د چیف منسٹر سره دغه میټینګ ته کلکلیټ خو چکلا هغه ته باقاعده تور سره بزبطه هغه کال کی نو زیر خبره دغه بد صبح خپل مفادات دی دغه بل ته مخامخ کوي.
د یادونه وردا چې پتی ورسو میاشتو کې د پخوانی او قبایلی ضلعو په ګډون په بنو لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې پادی وګړو او امنیتی ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوی دي او په وزیرستان کې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه زنو وسلوالو ډلو غشتونه هم پیل کړی دي. سیمه کې د روانې بدامنې خلاف پښتون ژغورنې غورزنګ د نومبر د 28 مینا یو ځل بیا د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
د پیښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په تیر یو ونه کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولی او د درملنې مرکزونو ته لیږلی دی. د کمشنر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلی دی چې هڅه کوي چې په کمپاین کې د لګ تر لګا 2000 کسانو درمل نه وشي. د نشي موادو او د روغ دو کسانو د درملنې چارو په ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړی ده او ویلی دی چې پر ځای د دې چې پولیس لارو کوڅو سړکونو څخه خلک نیسي باید پوهان لروغ دو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته وهڅي. تفصیل فرهاد شنواری راکړي.
د نومبر په 14 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه ونۍ کې په نشو روغ دي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای. خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ چې د کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. د سنه چې اکدم یو ورځ کې 350 کسان یو سنټر ته ورکا 2300 کسان بل ته ورکا چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور ادا کسان نیسی. هغه خلکو کې د سی پروفیشنل اپروچ دی نه غکې چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ور سره کې نه نه ستا آوټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ور سره کینی او سو سیشن به کی او سو روزی بلگی چې هغه مینټلی تر پریپیر کا موټیویشن ورته ور کا فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټډ کلاینټ یو تو ټریټمنټ سنټر تر راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکا چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروی شمیری کاروی.
مون کوسم مغزاړه استیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز دی او 4 ملیون څخه کم دی دا پرابلم یوزرز دی چې یا ته علاج پکار دی. او یو ټرند واضح دی چې دا هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال اړ اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پردی وای چې پکار دا دی کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشئ توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي مهم او په کار دا دو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد الته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې ونه کې په بیا بحالی مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې سباندې دیر شو د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا سباندې څلوېښتو کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر اتمې نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ دو خواوشا 40 سو کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. د ډایبټیز یا شکر د ناروغۍ نړیوال ټولنې ویلي دی چې په پاکستان کې دغه ناروغي په ډېر تیزه سره د زیاتېدو په حال کې ده. ټولنې د خبره په داسې مال کړی ده چې د نومبر په 14 د ډایبټیز د ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سږ کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابیتس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې ډایبټیز یوه دایمي ناروغي ده، خو مریضان پوهوي نو بیا یې په اسانۍ سره قابو کولی شي. د نوخار یو اوسیدونکي وایي چې تر کلونو پورې له خپلې ناروغۍ خبر نه و، خو اوس یې په احتیاط او پرهیز سره دغه ناروغي کنټرول کړې ده. اسما ګل په دغه اړه باندې موږ لا نور تفصیل راکړي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جب میږي کې داغې سره، لکه نه ورته مرچکی ویلې چې څنګه چې انسان مرچکی خوري او جب سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړه مالته ما ټیسټ وکړو نو هغې ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نوخار اوسیدونکي سلویخ کلنی ګلالۍ دی چې د تیرو څلورو کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړی مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړی وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بالکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دل دی لاس نه بل برزې تر رسیدو نو ماته دا غي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سن شو. هغه ماته پته نه ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره باندې منګه ظاهر خبره خواګه زیات خورلې، ماته خو نه پته چې ماته دا پرابلم دی. هغه پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګو پیشو، بنډې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. پل ور سره د کده چینو د مالګې نه پریس کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زو اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اور بشي جوار وړ چنوړ باجره د سلو وړ مکس کوم هغه نه زنه بر کوټې شان کو کوړې بخوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګې دو لو یو وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نخې نه پیژندل او دماغي فشار دي. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوګ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دي نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی، د دې بل سه علاج شته نه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم قسم جیسټیشنل ڈائبٹیز او دا ڈیورنگ چکم پریگنینسی ٹرم دے اگے کی دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتلی شی دا شوگر لیول.
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر دا سڑو مقابلہ کی خزو لپارا زیاد خطرناک کی دے شی زکہ چی دا ماشومانو دا زیگون پر محال زینی میان دے دا شوگر ناروغی خکار کی گی، باید چی پا وقت یہ طبی ٹیسٹو نوشی حقوی او ماشومان یہ دا دغا ناروغی بچ وساتل شی.
کوم خزو ته شوګر وی نو هغه ته پرګننسی کې ډېری ایشو راځي، هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغه کله پرګننسی کې وی برت ورکوي نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کې دي شي.
نړیوال ذیابیطیس فیڈریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او یا لکه خلک د شکرې په ناروغي اختري، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 30 لکه خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغي د نور زیاتېدو خطر ده. آسمه ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
ز غلام غوثیم، تاسو د مشال ریڈیو اورئ.
که تاسو د چایو مینوال یې نو په زړه لاس کېږدئ، ځکه چې حکومت د چایو د پتو د بیې د لوړولو فیصله کړې ده. د چایو کاروباریان وایي حکومت له بهر نه چې د چایو کمې پتا یا پانې راځي پاغې ډېر زیات ټیکسونه لګولي دي چې له وجې نرخونه په بر روان دي. دوی زیاته کړې ده 13 ونې د چایو د 1 کیلو پانې بیا 1400 روپۍ وه، خو اوس 2000 روپو ته رسېدلې ده. د پېښور اوسېدونکي وایي چای د ژوند د هرې ورځې ضرورت دی او که د چای د پانې نرخونه همداسې په بره روان وي نو ورته به ګرانه شي. عظمت علي شاه تفصیل راکوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپۍ سیواواله راوستي. د کومې رسته چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپو سیوا شوې دي. د دکاندارانو په وینا چې 13 د چایو د پانو نرخ 1400 روپۍ وو، کوم چې د یخنۍ د راتلو سره سیوا شوې دي. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت له مخکې نه 18% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې هر اونۍ 2 ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
بیسک شکم ریزن دی اغا د چایو شکم دنو په هر منډه او ټیوزډه په کینیا کې د دې اکشن کیږي اور پر ڈالرز کې اور داغه ریټ متعارف کیږي. نو کو الټر ریټ خو وتلو نو بیا اوور ال چې کم دنو ریټ اپ ڈاؤن کیږي دغه سره. بیسیکلی د چیو مختلف کیټګریز دی، اے بی سی کیټګریز، مختلف گارډنز دی، نو د دې یکسار ریټ منتخب کیدی نشي. بل د دې غټه وجه چې کم دی د مارکیټ ډیمانډ اینڈ سپلای دا. کو تاسو ګوره په وینټرز کې چې کم دی د چیو مطلب ڈیمانڈ انتہائی ڈیر وی اور سپلائی ور پس چې کم دنو آغا چسونه لوکی کې نو دونه هم آغا سره مو چې کم دی د ریټس کې خو کافی مطلب انکریز راځي. ټولو نه مین غټ دغه چې کم دی آغا کې کردار د ټیکسیز هم دی. د ټیکسیز سره چې کم دی اوم بدی باندې مطلب ریټس کې اپ ڈاؤنز کې.
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاش کې په خپل ویب پاڼه خپور کړې او څېړنې کې ویلي چې د چایو د پانو او د کافې د زیاتو نرخونو له وجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پانو دی. اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پانو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی، کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په 1300 کلونو کې د چایو په استعمال کې 50% زیاتوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکي محمد یحییٰ مشال ریډیو ته وویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده، باید حکومت ته د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې 4-5 ټایم چای سکم نو بس حکومت خوراک دا هم ګرانه کړه
چې اوس درې سالور ټایم خو چې ډېر مشکل شو حکومت لا دا پکار دا چې په دې باندې روک تام شي.
دا پاکستان بورډ آف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبېش په ګمیاشتو کې د سلور نوي ارب روپو د چایو پاڼې استعمال شوې دي. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
نو د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته او بل طرف ته زموږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای کې د یو میټینګ کیږي نو په هغه په اخر کې چای چای چې کوم دی هغه کې کیفینی کیفین زموږ وجود اکټیو ساتي. خو کابل سایډ نه دي ته وګورئ نو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بنده عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کداون په نه هر خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معده السرز یا سٹمک السرز یا ګیسټریک السرز چې کوم دی هغه هم کوي.
د نېشنل ټی ریسرچ سنټر د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې یو کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی او په کال 2022 کې سلور اتیا ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه نه سیوا شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تیر ورځ په خوست کې د یو شمیر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره د رنگونو ماخام په نامه یو مشاعره ترسره شوه. د مشاعرې منتظمینو د دې ماخام مخه د ځوانانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکری رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې بللې دي. یا د مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو چې د یو ځایي شاعر حنیف الله وقار په ترنم باندې پیلي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې او تن منتظم روحلا روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران هغه شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دی وی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نورې لوی یا وړې مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.